ја лично ди хаски.
Деда зјата манана.
Дека кухани мавани не са у сирф сиаси рада да си камисуни емалки.
Енајат Насер де сиаси чару карпу че де ентхабати шекајтуно де комисион де урусти дарис па арела азадай радио сара хабаре кавали. Вахт де гарми дулас баджи ау дирш дакики ди де хпаравани па давам ке де ентхабату зангарай програм хам лару. Хода шеба де хабаруно ландиз ваурей че Розван Мурад чамту кари.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره شل میلیونه ډالر ځانګړي کړل. ښاغلی غنی نن غزنی خار ته لاړ او د دې خار د وضعیت په اړه له مقاماتو معلومات ترلاسه کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنګیالیو تمرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان امنی قومندان مل باسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې افغان ځواکونو په ډېرو برخو کې طالبان پر شاتم بولی دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روانې اگست میاشت په 6 نیټه له آیرلند سره د شپږو سیالیو لړۍ پیلوي. افغان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوال شوراوی د شپږو لوبو لومړنۍ درې مسابقې به 6 اوریزې وي او ورپسې به د ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 میلیونه افغانان دي. په سږني حج کې ایرانیان هم برخه لري. او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکي اونۍ په جنیوا کې خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ازادي راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مازدیګر له 8 د سهار تر 8 ل امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدرمن اوریدونکو د خبرونه وروستي برخه تر رسیدلی د ازادي راډیو ځنګړې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځنګړې 19 پروګرام زما رایا زما حق اوري چې رحمت الله افغان چمتو کړي. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو د معترضینو له لوري د انتخاباتو د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو ساحوي دفترونو تړل کېدو ته ځانګړی شوی دی. ټیفای د افغانستان د شفاف انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسۍ خلاف عمل ګڼي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې له مسؤلیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په کابل کې د دوی مرکزی دفتر او په شاوخوا 9 ولایتونو کې ساحوي دفترونه د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل سوي اترل سوي دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای چې پولیس په دې تړه او هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو د سار زین بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وای چې دغه اعتراضونه سربیره پر دې چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردن حق اعتراض
دوبل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړي د اعتراض حق لري، خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه نومونه ایستل شوي، د دوشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړ. د ملاتړ خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لیست ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړې دي.
کابل امنیت قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضو کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافظه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازیني کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لیست د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي، د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به زیاتې شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سامی حبیبی هم د مزار شریف اوسیدونکی. په ډیری ولایاتو کې کمیسیون مستقل انتخابات دفترونه تړل شوي او دا د دې سبب کیږي چې خلک کمیسیون ته بې باوره شي او په دې اند دې خلک چې دا انتخابات په سمه توګه ترسره نه شي او دا د کمیسیونونو بندېدل تقلب ته زمینه مساعدوي.
جمال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا شي، ځکه چې بعضې لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل یې همدا ده چې ځینې ولایات دمونږ تاسو اکثریت ولایات له تهدید سره، خصوصا اطراف یې له تهدید سره مخامخ دي. او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ وي، نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې ژمن دي، یعنی دې مسلې ته، او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي. بنان زه فکر نه کوم بیا هم که دولت په اصطلاح یا محلي حکومتونه داسې یو زمینه مساعده کړي دي خلکو ته چې په اصطلاح دغه مشکلات امنیتي، خصوصا چې امنیتي مشکلات دي، دا د دې لپاره د یو حل لاره پیدا کړي. بعد له هغې نه به انشاءالله چې دا ټاکنې سر ته ورسیږي، خو شاید یو وخت ورته پکار وي.
دا چې په کابل او ولایتونو کې د اعتراض کوونکو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو تړل کېدل به د میزان د 28مې نیټې په انتخاباتو څه تاثیر واچوي او د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو یو بحث رابللی. په دې بحث کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمانو ته خره اغلاس وایم. بس له سعادت صاحب نه شروع کوو. سعادت صاحب، تاسو معلومات څه دي تر اوسه پورې د افغانستان په څومره ولایتونو کې د انتخاباتي ساحوي دفترونه تړل شوي دي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته ډیر ګران میلمه رشید صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، له تیرو درې ورځو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې زموږ دفترونه د معترضینو له لوري تړل شوي دي او دوی دا وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه 15 کسان چې له لیست ایستل شوي دي د هغوی سره زور زیاتی شوی دی، د دوی حق خوړل شوی دی، او د دې په خاطر باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خپلې خیمې درولې دي. په داسې حال کې چې د وروستي لیست په اړه باندې نهایي پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ده، او په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې دغه لیست د خپراوي صلاحیت لري. موږ له حکومت څخه، له امنیتي بنسټونو څخه په کلکه د دې غوښتنه کوو څومره زر چې کېږي باید د ټاکنو په وړاندې دغه مزاحمتونه زر تر زره لرې کړي، تر څو موږ وتوانیږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو. که مزاحمتونه همدغه ډول دوام وکړي، دا به خامخا د میزان پر 28مه منفي تاثیرات وکړي، او بیا به موږ ونه شو کولای تر څو د ولسي جرګې ټاکنې د میزان پر 28مه نیټه ترسره کړو.
رشید صاحب، له قانوني پلوه معترضین دا حق لري چې د انتخاباتو دفترونه وتړي، په وړاندې خیمې ووي او پرلتونه ووي؟ له قانوني پلوه دا څنګه موضوع ده؟
ډیره مننه سلامونه تاسو ته سادات صاحب او د رادیو ډیر محترم اوریدونکو ته. کله چې دغه پریکړه وسوله او 15 تنه کاندیدان له نوملار نه حاصل، په دوی کې ځینې کاندیدان په دې معترض دي چې هغوی له دغه خپل شکایت یا اعتراض نه اصلا خبر نه وو چې په کوم دلیل باندې دوی حاصل شوي دي. او قانون طرز لمرونه د شکایت کمیسیون حکم کې چې کله ځینې حقونه دغه هغه چا باندې اعتراض کوي یا شکایت کوي چې په رسمیت پیژندلی، نو باید هغوی خبر سي، د هغوی لپاره فرصت برابر سي چې هغوی دغه خپل دفاع وړاندې کړي. هغه کوم اعتراض یا شکایت چې په بل راجي سوی ده هغه باید تصفیه کړي. نو که چېرته دا کار نه وسي، له قانوني پلوه د شکایت کمیسیون پریکړه دلته یو نقص دی در طرزنامه ځان سره لري، او موږ اسناد هم ځینې کاندیدان وړاندې کړي، رسمي عریضې را وړي دي، او هغوی ویل چې موږ ته دغه فرصت نه دی راکړل سوی ده. نو دا چې د ټاکنو بهیر مخته روان ده، معترضینو یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هدفي تر خپل لاغه پوښښ لاندې راوستلی. هغوی پوهېږي چې په اول قدم کې دوی د رای پاڼې سره چاپوي، کله چې رای پاڼې کې دوی نمبر رانیسي دوی بیا په د کاندید په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو دوی هغه د فشار نقطه ده کمیسیون نیولی ده چې دوی عملیات فلج کړي، دوی مثلا دفترونه وتړي. دغه اوس مهال دوی 800 کارکوونکي نیولې دي ټاکنو خپلواک کمیسیون، چې هغه روزمره هر کارکوونکي 300 د ورکوونکو معلومات د نوملیکنې په هغه ډیټابیس کې ثبت راجستر کړي شي. یعنی په ورځ کې لږ تر لږه 3 یا 3,60,000 افراد هلته باید ثبت شي په ډیټابیس کې. 3 ورځې دغه تاوان کمیسیون ته دا ده چې 1,000,000 کسان په سیستم کې نه رسیږي، او دا چې ونه رسیږي 3 ورځې باید دوی دغه مهالوش په اساس باندې باید د راویلکونکو نوملړ اعلان کړي، په مرکزونو کې باید هغه نصب شي. نو هغوی غواړي چې دغه اعتراض په خپل داسې یو شکل باندې ترسره کړي چې عملیات انتخاباتو تر ګواښ لاندې راولي، دفترونه وتړي.
سوله ییز اعتراض د هر چا حق ده، خو دا چې انتخابات د کمیسیون دروازه تړي، د خو ملي پروسه ده، قانوني صبغه لري ده دوی اعتراض؟
اعتراض د خو مخز تا چې ویل د اساسي قانون خلکو حق ورکړي چې په سوله ییز ډول باندې هغه مربوطه چارواکو ته ورسي، ولې کمیسیون ځای نه ده. یعنی د دوی مدعي یا چا سره چې دوی په سلغه سرکار لري، هغه کمیسیون نه ده. شکایت کمیسیون پریکړه کړې ده، دوی به لغونه پوښتنه کوي، ولې بعد مرغه غوی هم په دې مورد کې ډېر ځوابګوې نه دي. د موږ په آن باندې ضرور دا وه چې دوی بل خپل پریکړه دوی ته اوروله وي، په دغه دلیل باندې، په دغه جرم باندې، په دغه اتهام باندې.
انتخاباتي شکایتونو ځینې کمشنران وایي چې له قانوني پلوه دوی حق نه لري چې موږ دوی ته هر څه ووایو، بلکې دا یوازې د موږ حق ته چې پریکړه وکړي. له قانوني پلوه دوی دغه څرګندونه یعنی څنګه دي؟
ګورئ، د شکایتونو وزارتونو ته رسیدګي په برخه کې یو طرزلمان یا کړنلاره د شکایتو کمیسیون خونه جوړه شوې ده، په هغې کې هلته هغه چا باندې اعتراض کېږي یا شکایت کېږي ځینې حقونه په رسمیت پېژندل شوي دي. یو حق یې دا ده چې هغه کوم شکایت چې په دې باندې راجع وي یا اعتراض پرې راجع وي په هغه باندې خبر شي، او بالاخره دوی ته فرصت ورکړي چې دفاع وړاندې کړي. اوس ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې کاندیدان موږ ته راغلي دي وایي چې اصلا موږ خبر نه یو، موږ اصلا په دې پوهنه چې موږ شکایت سوی که په موږ اعتراض سوی ده، موږ په دې پوهنه چې دغه په کوم دلیل موږ ویستل سوی دغه جنا، موږ ته دا شکایت کمیسیون دغه دلیل وایي چې ته په دغه دلیل باندې لسه حسوی وخت چې دا حقونه دوی ته په ترجمه کې پرسمه پیندل سوی، اما دوی په خپل هغه اصلي او عملي کړنو کې هغه نه ډډه کوي. نو د پدې معنی چې د شکایت کمیسیون خپل کړنلار نقص کړی ده، او د قانوني پر بیا دلته ځینې معترضین برحق دي چې هغوی خپل غږ جی کوي او د دلیل پوښتنه وکړي.
صدات صاحب، له څو ورځې رئیس مشاهدانو چې د کابل کې مرکزی دفتر همدارنګه ته مخکې یادونه وکړه، په ولایتونو کې شاوخوا ته دفتر تړل سوي، همدا لړۍ همداسې دوام لري، که چیرې همداسې پاتې سي، دفترونه تړلي پاتې سي، د انتخاباتو په نیټې باندې تاسې کارونه اغیز نه کوي؟ یعنې کارونه مشاته نه ولي؟
خامخا په دې باندې منفي تاثیرات پرې باسي. هم د اوس د کابل مرکزی دفتر کمیسیون دروازې د تیرنې درې مورز د شې دروازې تړل شوې دي، لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلودله. یوازې موږ باید غلطه د هغه کسان چې تر اوسه پورې نه میلیون په شاوخوا کې چې موږ سفتنام تر سره کړی دی، دوی باید سیستم ته داخل شي. په درې ورځو کې موږ تر یو میلیون کسان پورې سیستم ته داخلول. د دې ترڅنګ په کمیسیون کې نورې هغه عملیاتي چارې چې باید مخته ویسي د ټولو په ټاپه باندې ولاړې دي، او د کمیسیون په دروازه کې غلطه خیمې دوی درولې دي او نه پریږدي زموږ همکاران تر څو خپل روزمره چارې مخته ویسي. همدا اوس تاسو پوهیږئ موږ ته یو ساعت او یو ورځ ډېر با ارزښت دی، دا به زموږ په کارونو باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
او دغه ستونزې په اړه تاسو له ارګ سره، جمهور ریاست، همدارنګه اجرایه ریاست، اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو سره خبرې کړې دي، ورته ځواب څه وو؟
افغان صاحب، مونږ د هغې ورځې نه چې زمونږ دروازې تړل شوي دي د معترضینو له لورې، مونږ مطبوعاتي ناستې جوړې کړې دي، مونږ اعلامیې خپرې کړې دي، د ارګ سره ناستې ترسره شوي دي، همدا ډول د یوناما سره ناستې ترسره شوي دي، او هڅه دې شوې ده چې څه ډول وتوانېږي هغه ادارې چې په دې برخه کې دوی هم مسؤلیت لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره راتلونکې ټاکنې ترسره کړي. دوی باید اقلا هغه خپل مسؤلیتونه په خپل وخت سره ترسره کړي، پرې نه ږدي هغه افراد اشخاص چې هغه د ټاکنو په وړاندې خنډ جوړوي، ستونزې رامنځته کوي، د هغوی وړاندې باید دوی ودرېږي او هېڅکله هم دا ډول مزاحمتونو ته دوی اجازه ور نه کړي، ځکه د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی تر څو د ټاکنو امنیت ونیسي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو امنیت ونیسي، او زموږ د همکارانو کارمندان امنیت ونیسي تر څو موږ شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره کړو. په اوس کې دغه افراد اشخاص چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لیست څخه ایستلي دي، دوی کولای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره دغه خپل ستونزه او مشکل ورسره حل کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر دروازو تړل دا هیڅ توجیه نه لري، داسې معنا لري لکه دلته چې د یو بل رسنۍ سره یو څوک مشکل لري او راځي ستاسو دفتر په وړاندې دلته خیمه دروي او ستاسو همکاران ته اجازه نه ورکوي، چې دا هیڅکله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه دی. یو ځل بیا په حکومت مونږ غږ کوو، څومره زر چې کېږي باید دغه مزاحمتونه لرې کړي تر څو موږ وتوانېږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو، او که دغه دوام وکړي بیا به ناشونې اوسېږي چې موږ د وتوانېږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ولرو.
رشید صاحب، دلته د حکومت فیت څه ده؟ یعنی څه باید وکړي؟ ستونزه رامنځته شوی، مترزین اعتراض لري، ټاکنو کمیسیون کارکونکي کار ته نه پرېږدي، د حکومت مکلفیت څه ده؟ هغه باید څه وکړي؟
د حکومت مکلفیت دا ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه خوندیتوب هم د دفترونو هم د کارکونکو هغه باید تضمین کړي. که چېرته دوی ته کاري فرصت مساعد نه شي او همیشه تر ګواښ لاندې راشي، په هر مظاهره کې، په هر اعتراض کې د دفترونو ترسي د کارکونکو ګواښول شي، طبیعتاً چې هغه کاري مسؤلیت او د شغل او د دې بوختیا هغه چارچوکار چې با ډیر مسونه وي خوندي وي هغه لمنځځي. نو د دې حکومت مکلفیت ده چې اول د دې خوندیتوب تضمین کړي، اساس چې اعتراض ده هغه په خبر حل فاصله کې پدې کې شکایت کوي مسون باید دغه ابتکار او دغه جرأت په غاړه باندې واخلي، د متعزین خپل دفترو ته وګوري، امنیت خوندي شي، البته د هر موټر سره د مدني ټولنو، د مطبوعاتو او د ملګري ملتونو په حضور کې اغه کوم اسناد او معتبر مدارک چې دلته پر موجود دي په غوونه به پریکړه کړي، ورته چې حداقل ملت پوسی اوس خودلته اوس روخانه کیږي نه چې څوک بر حق ده شکایت کوي، مثلا ځان بر حق غړي چې موږ پریکړه کړې قانون په اساس باندې او اصلا د دې پریکړه نه اوري او تغییر نه کوي. دلته معترضین دی ورځې لخوانه مختلف ګواکونه کوي، نن کابل دفتر وتر، سبا بل ولای دفتر تړي، په مجموع کې د اسو دفتر وتر، او حتی د لوی لار بندول ګواکونه کوي. نو دا د څه کیږي؟ یو خو ټاکنې په تویسي میزان ته سره کیږي. زه په دې باندې هم دغه یعنی خبره واضح کوم چې حتی د ولسمشر ټاکنې به په یو درسمه حمل هم نشي تر سره کیدلی، د په مجبور کې د ټاکنو د بهیر لپاره یو لوی ګواښ ده.
تاسو خو د نظر بنسټ په توګه باندې د حکومت په ځینو مهمو خصوصا انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي، د حکومت نظریه دلته څه ده؟ حکومت ولې سست عمل کوي؟
حکومت خو د یو اعلامیې په اساس باندې د شکایتو کمیسیون د پریکړې څخه هرکلی وکړ، ویل چې دا یو مناسب پریکړه ده.
کمیسیون استقلالیت ته احترام او نور اړوند کارونه خو باید په همغږي ترسره کړي.
نو اوس موږ هم دغه وایو چې راځي د افغانستان ټاکنې چې موږ په خوا باندې ښه کار کړی وسې، داسې نه کړو چې په هر نهاد پورې هغه محدوده کړو. اوس دا ملي پروسه ده، په دې کې بېلابېل نهادونه وانډه لري، پکې برخه لري، مسؤلیت پکې لري. راځي د خیر په غونډې باندې باید کینې حکومت هم په دې مورد کې باید یو قدم واخلي. ملګري ملتونه دلته ډېر ښه رول لوبولی شي چې هغه ستانداردونه او هغه مسایل چې کولی شي دغه پروسس شفافیت لپاره او اعتبار لپاره مرسته وکړي. په دې کې پښه وړاندې کې بې دغو د موږ تاسو څخه همېشه په خارجیانو باندې الفصل شوي دي. او اوس هم زه چې فکر کوم ډېر په داخلي نهادونو باندې څوک ډېر خپل هغه سترګې نه سرې کوي، ډېری دوی ته ګوري چې اوس یو خارجي نهاد راشي په دې کې مداخله وکړي. ملګري ملتونه، د افغانستان حکومت، ډاکټر خپلواکي مسون، د شکایت کمیسیون په ګډه سره دغه یو غونډه جوړه کړي، په دې کې دغه معترضینو ته فرصت برابر کړي، اسناد وڅېړل شي او بالاخره معلوم شي چې حق ناحق څه دی. په دې کې
صدات صاحب، شاوخوا 2000 کسان د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي او 15 کسان له لیست نه ایستل شوي دي. 15 کسان جګی کې د 2000 کسانو حق خوري. په دې اړه تاسو دغه نوماندو کاندیدانو سره غږیدلی، د دوی غوښتنې څه دي او دوی باید څه رول ادا کړي په دې برخه کې؟
افغان صاحب، کله چې وروستی یا نهایي نوملړ اعلان شو، همدغه 15 نوماندان چې دوی له لیست څخه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ایستلی دي، دوی په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راغلي او په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په چاچونې مراسم هم درلودل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری له دوی سره کېناستل، له دوی ته قناعت ورکړو چې تاسو کولای شئ خپل ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره حل کړئ. کاغوی تاسو لیست ته داخل کړئ، د سر په دوړو سترګو به بیرته تاسو موږ په لیست کې راولو او تاسو به رسمي نوماندان اوسئ. او که چیرته موږ ته قناعت ورنشوي کړئ، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې تاسو مزاحمت مکوئ. یو موږ پریږدئ چې د ملي پروسه بریالیتوب ته ورسوو او هڅه وکړو چې وخت زموږ تاسو ضایع نشي. دوی زموږ سره هوکړه وکړه، اما پر سبا یې شپږ بجې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر په وړاندې خیمه درولې وه. کله چې د کمیسیون رهبری له دوی سره تماس ونیو چې موږ تاسو خو وعده کړې وه له موږ سره چې تاسو به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې مزاحمت نه کوئ، ځکه تاسو به خپله ستونزه او مشکل د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون سره حل کوئ. اما دوی ویلې چې دوی غواړي دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي چې د دوی د وروستۍ نوملړ اعلان نشي، او یا هم هڅه دې وشي چې څه ډول دوی بیرته لیست ته لاره پیدا کړي، چې دا هیڅ کله هم د حل لاره نشي کېدی. او په دغه ډول کړنو سره به دوی هیڅ کله هم ونه توانېږي څه ترلاسه کړی شي. خلارای دغه درک څنګه چې مخکې راشد صاحب ویلي، دوی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل ستونزه او مشکل حل کړي، او موږ پرېږدي چې موږ خپل دغه پروسې ته بریالیتوب ته ورسوو. او په ورته وخت کې د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی. تاسو پیږي د 2015 کسان موږ د ولس جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماندان لرو. په دې کې به 250 کسان ولس جرګې ته لاره پیدا کوي، نو د 2400 کسان به نور بیا ټول به نه مني. دا خو غلط فرهنګ دی. دوی باید دغه اخلاقي جرأت باید ټول وکولای شي چې که چیرته زه پوهیږم زرایه نه لرم او زه نه توانېږم د ملت رایه واخلم، دا خو په دې معنا نه ده چې زه بیا ټوله پروسه وګواښوم او نور دین د خپلو حقونو څخه بې برخې کړم.
رشید صاحب، دا د پروسې سر ده، له اوسه پر انتخابات نه دي تر سره سوي. که چیرې انتخابات تر سره سي، له اوس تر کې دومره مشکلات موجود دي، بیا هغه 2600 کسان چې سادات سره مخکې یادونه وکړه، دنه به 250 کسان ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي، دا نور ته به قناعت وړي د ټاکنې؟ یعنی که اوس قوي عمل ونه سي، هغه ته به تاثیرات څه وي؟
افغان صاحب، موږ همیشه په دې باندې ټینګار کړی چې موږ د پروسې لپاره یو لوی خنډ د بې باورۍ بحران وینو. باور اول د کمیسیون په منځ کې. اوس ساده سره دلته ستاسو که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دا 102 نفره چې تاسو په هغه لوړنی لیست کې د کاندیدانو ځای نه ورکړئ او دا پته یې لوه چې هغوی شرایط نه لري یا په هغه اسنادو کې ستونزې وي، دلیل دوی خپل لیکلي وو، ولې بېرته شکایت کمیسیون هغه په لیست کې راوستلی؟ که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دلیل یې څه و، آیا تاسو لپاره واضح شوی ده چې شکایت کمیسیون دغه خلک ولې په کوم دلیل بېرته راوستلی دي؟ نو دلته موږ د ادارات په منځ کې مخکې یادونه وکړله چې اول فرهنګ د یو تخصصي چلن نه دی رامنځته شوی. دلته یو رقم موږ ټول زورواکي کوو، د موږ چارواکي هم زورواکي دي، د موږ کاندیدان هم زورواکي دي، د موږ ادارې هم زورواکي دي، حتی د موږ دغه مدني ټولنې هم زورواکي دي. موږ دغه د یو مسلکي چلن فرهنګ تر اوسه په رسمیت نه پیژنو. هر یو کوشش کوو چې مثلا برلاسي اوسېږو. اوس په دې کې شکایت کمیسیون پریکړه د قانوني دا خلک اوس غواړي چې په خپل جرم او خپل هغه دلیل باندې پوه شي چې ولې وتلی. یا وایي چې ما ترې وایي ته قاتل یې، قصد پوه شم زه قاتل یم، دغه لس نه نور اتکاو په ځای باندې کړي زه قاتل یم، یا غاصب یم، یا په کوم قانوني هغه باندې وتلی یم. اوس شکایت کمیسیون خو ته راوغواړه، اوس محکمې کې مې خو دغه درې محکمې ستاسو جوړ کړي په دې خاطر چې عدالت تامین شي.
درنو اوریدونکو، دې بحث تم د شکایتو کمیسیون کمشنران او غړي رابلل خو له بده مرغه دوی حاضر نسول. رشید صاحب، خبره ته ادامه ورکړئ.
عدالت تامین شي، دلته سرمولو ځان ته رول لري، دلته قاضي ځان ته رول لري، دلته وکیل د مدافع ځان ته رول لري، په دې خاطر چې عدالت د چا پولانی شي او چا حقونه خلل شي. بیا په دوه محکمه چې هلته څوک قناعت نه لري، درې محکمه غفري فیصله کوي. اوس دلته اتاسي ولایتي دفترونه لومړنی مرجع دی د شکایت او د اعتراضونو لپاره د رسیدګۍ صلاحیت لري. که چېرې تاسو هغه نه جوړ کړئ، خدای مرکزي دفتر هم ده. اوس دومره خو وکړي چې هغه خلکو ته فرصت ورکړي چې خپل دفاع وړاندې کړي.
رشید صاحب، بخښنه سره، د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو سره سمو وغږېدلو، دوی په خپل منځ کې همغږي نه درلودله. همیره حق مل چې دمدغه کمیسیون مرستیاله ده. ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ هم کار نه ده کړی، همکاري نه ده کړی. حتی دې ادعا وکړه چې ځینو وکیلانو ته چې بیرته لومړی ورستی لیست لار موندلې ده، د عدم مسؤلیت یوه جالي فرمه په $60,000 ورکړې ده. آیا دغه کارونه واقعا د انتخابات شکایتونو کمیسیون کارونه د توجه وړ دي؟
ګوره افغان صاحب، دلته کله چې کمیسیون لوړنی لس لانوي، دلیل دا د قانون دغه دلیل روښانه کړی چې په هغه باندې څوک اعتراض وکړي چې دغه کاندید هغه شرایط چې په قانون کې ورکړل شوي نه لري، یا کوم صفات چې په قانون کې ورته ذکر شوي دي دا نه لري. مثلا صندوق کم ده، هغه مثلا محکمې له خوانه له سیاسي مدني حقونو څخه محروم شوی ده، هغه مثال په توګه د افغانستان تابعیت نه لري، یا په غوځي کې نه اوسیږي، یا رسمي مامور دولت استعفا نه ده کړې، دغه مسله باندې اعتراض کوي. یا بس شکایت ده، شکایت دلته قانون ډیر واضح کړی دی چې هغه پوغ شکایت پوغ مورد کې کیږي چې هغه د ټاکنو قانون څخه تخلف وي، آیا هغه ټاکنیز جرمونه وي چې شکایت کمیسیون هغه ترسره کیږي. اوس دلته بحث راغلی چې دا غصب د ځمکې ده، آیا د شکایت کمیسیون محکمه د سوسراسي هغه باندې ثابت کړی چې دا
دوی وایي ځینې مشهود اسناد موږ لرو، ځینې مسخ اسناد موږ
سره قانون
دا محکمې ته ضرورت نشته.
دا قانون دوی ته واک نه ورکړی. اوس دلته ټاکنیز جرمونه دي، ټاکنیز جرم دا چې ته مثلا ځینې کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړې، په زور باندې یو کار پکوي، دغه یو جرم ده. تر ازي ټاکنیز کمیسیون ته پیسې ورکوي، رشوت ورکوي، دغه جرم ده. هغه چې مثلا څوک قاتل ده، هغه څوک غاصب ده،
یا بل کارونه په درسته توګه سره نه رسېږي،
یعنی هغه محکمه دي اته باید سلاسه محکمه تر جسی
تاسو تر ازو تاسو چې کله د شکایتو کمیسیون دغه یو سل دوه کسان په لیست کې داخله کړل، تاسو ته دلایل وویل چې د دلایلو په اساس باندې دا کسان موږ داخله کړی دي، که دلایل نه ول کده وستل سوي کاندیدانو ته چې دوی وایي
د ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیون هغه کړنی د 15 کسانو په چې دوی له لیست څخه وویستل، په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم څه نه لري، ملاحظات نه لري، او د دې تر څنګ 15 کسان ته یې اختار ورکړی دی. اما د هغه 102 کسان چې د 102 له جملې څخه چې موږ له لیست څخه ابتدایي لیست څخه ایستلی وو، په دې باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون رښتیا هم ملاحظات، خپل ملاحظات په دې باندې لري. دوی باید دغه موضوع متوازی حل
کړي.
له دوی سره متعدد جلسې تر سره شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ، اما دوی ونه توانل داسې دلایل موختولاندي کې چې هغه قناعت خون کې وسیږي. خو بیا هم تاسو پیږی چې ورستۍ او نهایی پریکړه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون تر سره کوي، او دوی یو سل دوه کسان بیرته دغه لیست ته داخل کړل. موږ سره یو معیار وو، هغه لاس شخصونه لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره وکړه، چا چې هغه شخصونه نه پوره کړي، نو قانون د دوی د مخنیوي کولو چې دوی د لیست لاره پیدا کړي. اما ټاکنیز شکایتونو په دې اړه باندې هم موږ ته داسې کوم قناعت بخون کې جواب را نه کړو چې دوی دغه یو سل دوه کسان بیرته لیست
د روسي په پښتنې په توګه باندې کډر ته وایي چې تاسو غوښتنه له جمهور ریاست، اجرایي ریاست او همدارنګه له اړوند امنیتي ارګانونو څخه د برخې مسولیت لري، څه ده تر څو پورې دا دفترونه بیرته پرانستل شي؟
د حکومت څخه هم دا ډول د مرستندوی بنسټونو څخه، د مدني ټولنو څخه او نظر بنسټونو چې دلته رشید صاحب شته دی، د دوی د کور ودانوي دوی خپل غږ پورته کړی دی، او دوی دغه غوښتنه په حکومت باندې غږ کړی دی. څومره چې کیږي باید دغه مزاحمتونه لري شي. زموږ غوښتنه د حکومت څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. د دوی مسؤلیت دی چې د ټاکنو په امنیت دوی خوندي کړي، زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو. او که حکومت دغه موضوع هم دغه سی باب زوګنی، د به مستقیما د ټاکنو پر نتایجو باندې ډېر منفي پایلې پرې بس.
رشید صاحب، قبل اخره دا بحث راټول کو، څه کول پکار دي تر څو چې معترضو کاندیدانو ته هم مناسب او معقول جواب وویل سي، هم درنګ د انتخاباتي صاحبي دفترونو په ځانګړي توګه د کابل کې د مرکزی دفتر دروازه خلاصې شي؟ څه کول پکار دي تاسو وړاندې څه ده؟
اې دې ستونزې هغه غوټه د شکایت کمیسیون په لاس کې ده، فیصله غوښ کړی ده، او معترض کاندیدان دغه متاثر شوی دي. اوس دغه ستونزې خپل شکایت کمیسیون حلولی شي، فقط په یو پرانست فضا کې چې مطبوعات هم وي، حقوق پوهان هم وي، ناظر نهادونه هم وي، ملګر ملتونو استازي هم وي، دغه معترض کاندان وګوري. هغه پریکړې چې دوی کړي دي په اسناد مدارک په اساس باندې هغه دوی سره شریک کړي. که چاته فرصت دی دفاعي نه ورکړي، هغه ته باید خپله خپل ستونزه باید اعتراف وکړي، فرصت دی دفاعي ورکړي. که چا مثلا هغه استناف خیم کړي وي او خپل اسناد وکړي، بیا هم د شکایت کمیسیون قناعت نه فرام کړي، هغه دوی پریکړه په غاړه باندې هایده چې اسناد موجود وي. نور د حکومت هم غوښتنه دا ده چې د کمیسیون لپاره هغه ډاډمن چاپېریال رامنځته کړي تر څو کارونه مخته بوځي. په غیر دغه کې زه له دې نه ویره لرم چې دغه ټاکنو ګیلام له افغانستانه په ډېر بدنامي باندې راغونډ نه شي.
دواړو مېرمنانو مننه. درنو اورېدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.